السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خپرونه اورېدو ته رابولم. دوستانو د دې خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري. په دې خپرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنی نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان او پاکستاني ځواکونه به د افغانستان پر خاوره عملیات ترسره کوي. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو ادارو ته خبر ورکوي چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا بلونه ادا نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان ونړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
پسر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سختریزو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل په وړاندې ګډ عملیات کوي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یو چاودنه سوې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بانک کې مون غږ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه سختریزو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بیل شکه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې صراحت وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان د منګنل کیږي او د تروسانو په ضد باید دواړه ودونه یو له بل سره همکاري وکړي.
افغانستان تل پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپل خاور کې سخت ریزو ته ځای ورکوي چې هغوی پر بهرنیو او افغان ځواکونو حمله کوي. خو ویل کیږي چې اوسنۍ افغان حکومت له پاکستان سره د شو اړیکو هڅې پیل کړې دي او له پاکستان غواړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یو چاودنه سوې ده. د کابل د امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د سرنګوالي او تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. جنرال افضلی وویل چې دغه چاودنه د لوی سرنوالۍ ودانۍ ته نږدې سوې او د سیمې ته د څېړنو لپاره تحقیقاتي پلاوی لیږل سوی دی. له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې دا درېیم ځل دی چې لوی سرنوالۍ ته نږدې حمله کیږي. له دې وړاندې دوه ځله د لوی سرنوالۍ پر مامورینو انتحاري حمله سوې وه چې مرګ ژوبله یې درلوده. طالبانو د نننۍ حملې مسؤلیت اخیستی او ویلی دی چې هدف یې په سیمه کې د پولیسو موټر و. د غور د چهارسده ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سلګونو وسلوال مخالفینو تیر شپه یو ځل بیا پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ له څو خواوو حمله کړې او خلک د کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې شپې مخکې هم وسلوال مخالفینو د چهارسده پر ولسوالۍ حمله کړې وه چې وروسته د افغان سرتیر لخوا پر شا وتنبول سول. تر دا مهال افغان چارواکو او وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د امو سیند اوبو د ډېرېدو له امله په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه تخریب سوې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د پسرلي په راتلو د امو سیند اوبه ډېرې سوي چې له امله د دې زراعتي ځمکه د هستوګنې کورونه او دوه ښوونځي له منځه تللې. پر همدې مهال د بلخ د کرنې ریاست مشر کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو اولس کلونو را په دې خوا د امو سیند د اوبو په ډېرېدو سره 1,000 جریبه ځمکه ویجاړه سوې چې له امله د یادې سیمې اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو سره مخ سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه موضوع یې د اړوندو مسؤلینو سره شریکه کړې خو تر دا مهاله یې په اړه عملي اقدام نه دی سوی. بیا هم شرغل است. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بانک مون غږ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا دغه راز د یمن د شخړې له ټولو خواو غوښتي چې اعلان سوي 15 ورځنۍ بشري اوربند ته ژمن پاتې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د یمن د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه برخه واخلي او مشورې هم باید په خپله یمنیان وکړي. که څه هم چې تر اوسه د دې خبرو اترو لپاره کومه نیټه په پام کې نه ده نیول سوې، خو د روانې می میاشتې په 12مه د یمن په اړه د سعودي په مرکز ریاض کې یو کنفرانس جوړیږي. ملګري ملتونه په داسې حال کې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره هڅې کوي چې د راپورونو له مخې په دې هیواد تېره ورځ ناوخته د اوربند له ټینګېدو وروسته هم د نښتو راپورونه اورېدل سوي دي. د عراق او ایران ولسمشران په تهران کې سره ویني. د عراق ولسمشر فواد معصوم د ایران پلازمینې ته پرون د یو رسمي سفر لپاره تللی دی. باور کېږي چې د ایران له چارواکو سره د ښاغلي معصوم خبرې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې او اقتصادي اړیکو په اړه وي. معصوم پرون د می په 12مه د سوداګرۍ، تروریزم او چاپیریال ساتنې له وزیرانو سره تهران ته ورسېد. د عراق د ولسمشر دا سفر په داسې حال کې دی چې د عراق ځواکونه د شیعه او سنی ملیشو په ملاتړ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې ښکیل دي. ایران عراق ته له هغه راهیسې چې سخت دریځو د 2016 میلادي کال د جون په میاشت کې د عراق په شمال او جنوب کې د سیمو لوی برخې ترلاسه کړې، وسلې او پوځي سلاحکاران لیږلي دي. ټاکل سوی ده د ایران ولسمشر حسن روحاني به ښاغلی معصوم ته په تهران کې د مراسم پر مهال ښاغلی ووایي. دا هم ویل کېږي چې ښاغلی معصوم به د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي روسیه ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او د بهرنی چار له وزیر سره د اوکراین، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې کړي. کیری دا خبرې د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنی چار له وزیر سرګی لاروف سره پرون تر لیدو وروسته کړي دي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دا خبرې ډېرې ازادي او دوستانه وې، خو زیاته کړه چې د دې خبرو کوم لوی پرمختګ رامنځته نه کړ. د روسیې د بهرنی چارو وزارت لاروف له خولې ویلي چې کیری ته ویلي مسکو له امریکا سره د برابرۍ د شراکت پر بنسټ رغنده همکاري ته تیار نه ده او روسیه باید د فشار له کبله له خپلو ملي ګټو څخه لاس وانخلي. د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس په لور جلا غوښتونکو ترمنځ د 2016 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په جګړه کې تر 6000 زیات کسان وژل سوي دي. او د امریکا په فلاډیلفا ایالت کې تیره شپه له کښې څخه د یو مسافر وړونکي ریل ګاډۍ په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پیښې ښکار سوي د ریل له واشنګټن ډي سي څخه نیویارک ته روان و. سي این این تلویزیون د امریکا د فدرالي ادارې په حواله ویلي چې داسې کومې نښې نشانې نشته چې ګواکې دا پیښه کوم ډول تروریستي بڼه ولري. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د شپږو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وی د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې دوړه خو ځواکونه به هماهنګ عملیات تر سره کوي په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه به د پاکستان پر خوره او پاکستانی ځواکونه به د افغانستان پر خوره پوځي عملیات کوي.
هماهنګ عملیات په دې معنی پاکستانی پوځونه د کرښې نه هغاړې ته د افغانستان حدود د کرښې نه دغاړې ته عملیات ترسره کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبر ورکوي چې کتر لسو ورځو پورې د برېښنا بلونه داخل نه کړي قانوني چلند به ورسره وشي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم په همدې خپرونه کې کتنه لرو. د نشي توکو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو 43% کې اوسېدونکي مخدر مواد استعمالوي. یو نوې سروې ښیي چې په وروستیو څه باندې 16 کلونو کې د هغو په زرګونو کسانو څرک نه لګېږي چې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو په تیره بیا په اوبو کې ډوب شوي دي. نور رپورټونه هم اورئ او د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ.
افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې اورېدلی شئ. افغان چارواکي وایي د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم د افغان چارواکو په وینا د عملیات مشترک دي. افغانستان د خپل سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم پرون ویل چې له افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ملالۍ بشیر او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید آبیدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه خبرې چې د تروریزم پر ضد یې د هماهنګۍ او همکارۍ د عملیاتو په اړه کړې وې په دې معنا نه دي چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به په ګډه عملیات کوي او یا د یو بل په خاوره کې به د سختریزو پر ضد عملیات کوي. شاغلی آبیدی وویل
نه دغه عملیاتونه شامل نه دي او په عین وخت کې ګډ عملیات هدف لري، هم هدف فقط د عملیاتو په اجرا کې همغږي ده.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره په همکارۍ د خپل هیواد او افغانستان ترمنځ پر پوله د تروریستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید آبیدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډیر صراحت سره وویل چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن ګڼل کیږي او د تروریستانو پر ضد دواړه هیوادونه باید له یو بل سره همکاري وکړي. غلی آبیدی زیاته کړه
دغه همکاري چوکاټ دا دی چې هماهنګ عملیات چې کله ضرورت او د ضرورت په اساس هماهنګ عملیات ترسره شي. هماهنګ عملیات په دې معنی پاکستاني پوځونه د کرښې نه اغاړې ته او د افغانستان اردو د افغانستان د کرښې نه دغاړې ته عملیات ترسره کوي په هماهنګ ډول تر څو دښمن وځپل شي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی له ډیره وخت پر پاکستان انتقاد کاوه چې پر خپل خاوره طالبانو ته پټنځایونه ورکوي او هغوی له دې هیواده په افغانستان کې پر بهرنۍ ځواکونو او افغان سرتیرو حمله کوي. څېړونکي بیا وایي چې د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. اوس دغه دواړه ګاونډي هیوادونه وایي چې غواړي له یو بل سره پوځي همکاري وکړي تر څو په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان له منځه یوسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداري ورکړ چې کتر لس ورځې پورې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. د دې شرکت د سوداګریزي برخې رئیس میرویس عالمی د سه‌شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل دولتي ادارې او افراد د برېښنا له شرکته څه کم 2 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. په عین وخت کې لوی څارنوالي وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه دوی ته رسېدلي او هڅې تیزې شوي چې دا پورونه ترلاسه شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت رسنیو ته په استول شوي خبري پاڼه کې لیکلي و چې د برېښنا د لګښت د پوروړو نمونه به افشا کړي، خو د دې پر ځای پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته 10 ورځې مهلت ورکړ. د دې ادارې مسؤلینو یوازې د پوروړو ادارو او وزارتونو نومونه واخیستل او خبرداری ورکړ چې که تر ټاکل شوې مهلته پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تېر لمریز کال راهیسې تر اوسه دولتي ادارې 780 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت د نه ورکولو له امله پوروړي دي.
ما به تمام انمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم.
موږ دغو ټولو افرادو ته 10 ورځې وخت ورکوو چې که په دې ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ورنکړل ښار ته بل کمرو سره وروزو، کوڅه په کوڅه به ګرځو او معلومو به یې چې دا څوک دي. د برېښنا مزي به یې قطع کېږي.
د وویل په دې موده کې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او ټینګار یې پرې کړی چې دا پورونه ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروایۍ او زور څخه کار اخیستل شوی او له برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د څانګې رئیس وویل چې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، د پوهنې لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پیټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شاملې دي. سربیره پر دې یاد شرکت په دې ورځ د برېښنا د لګښت د پوروړو افرادو او اشخاصو د نومونو له افشا کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو نومونه افشا کړي چې د افغانستان د برېښنا له شرکته په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه وررسېدلي او ډېر ژر به یې پر وړاندې د قانوني اجراتو راپور خپور شي. د دې څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی وویل
د قانون آشکار است، خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است، پس څارنوالۍ حاضر است.
په قانون کې روښانه دي چې دولت ته زیان رسول له قانون څخه سرغړونه او جرم دی. لستونه را رسیدلې. لوی څارنوالۍ یې څېړنه پیل کړې ده. په دې څېړنه کې هم د برېښنا د پورونو ترلاسه کول، جریمه کول او له سرغړونکو څخه د تحقیقاتو کول هم شامل شي.
د افغانستان برېښنا دا مهال تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکی ده او څېړونکي انتقاد کوي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره په دې برخه کې بنیادي کارونه ونه کړل. دوی د برېښنا شرکت ته د پیسو نه ورکول یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې که چارواکي او دولتي ادارې له شرکته همداسې پوروړې پاتې شي، د برېښنا صادرونکي هیوادونه به پر افغانستان د برېښنا صادرول کم کړي.
و امریدل چې د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبر ورکړ چې کتر له سروز پورې د برېښنا د لګښت بلونه داخل نکړي، قانوني چلن به ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لری پرتو سیمو 14% کې افراد په مخدره موادو روږدي دي. د مخدره موادو سره د مبارزې په نړیوالو چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان چارواکو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د دې سروې ارقام خپاره کړل چې په مسلسله توګه بې ساري ډېروالی ښیي. یوسف زدران پر رپورټ لري.
په افغانستان کې په زیات اندازه د مخدره موادو کښت، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، نامنی، بیکاری، بیوزلی او ناپوهي د نشه یي توکو د استعمال ارقام هم لوړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله اداره وایي د 2014 کال د پای وروستۍ سروې ښیي چې د افغانستان په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې 14% خلک نشه یي توکي استعمالوي. د یادې ادارې مرستیال ویلیام براون فیلډ د سې شنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارتونو له چارواکو سره یو ځای وی خبري غونډې ته د دې سروې نتیجې اعلان کړې. ښاغلی براون فیلډ وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو استعمال په نړۍ کې تر ټولو لوړ رقم دی چې د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه هڅې وشي.
وړاندې شوی اندازه ارقام ښیي چې نشه یي توکي یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا د افغانستان او د ټولو نړیوالو ستونزه ده. دا د امریکا او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د 195 هیوادونو لپاره ستونزه ده. باید دې ته په کم نظر ونه کتل سي. دا ستونزه لویه ده او ټولنیز
نوموړی وایي دا سروې د هیواد په 14 ولایتونو کې شوي او د هغې سروې دامه ده چې په 2012 کال کې یې په ښارونو کې کړې وه. امریکایي چارواکي وایي په کلیوالو سیمو کې د مخدره موادو د استعمال کچه د ښاري سیمو په پرتله 3 برابره زیاته ده چې دوی یې اندېښمن کړي دي. له دې سره د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره سلامت عظیمي وایي په هیواد کې د 3 میلیونو کسانو په نشه یي توکو د روږدېدو په اړه خپره شوي ارقام تاییدوي او له نړیوال ل ټولنې غواړي چې باید د کمښت لپاره له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي.
دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د موجوده هڅو سره سره د هیواد تر ټولو ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري چې دا اندازه کمه او کنټرول شي.
میرمن عظیمی وایي د نشه یي توکو د له منځه وړلو او د هغې د استعمال د زیانونو په اړه له سکتوري وزارتونو سره په یوې ملي پالیسۍ کار کوي چې ښایي د نشه یي توکو د استعمال له کمېدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د نشه یي توکو د استعمال کچه داسې وخت له 3 میلیونو کسانو اوړي چې په 2015 میلادي کال کې دا اندازه 900,000 او په 2013 میلادي کال کې شاوخوا 1.5 میلیون روږدو کسانو ته رسیده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي دا سروې چې په بیساري توګه د نشئی توکو د استعمال څرګندونه کوي دوی دې ته مجبوروي چې د کنټرول لپاره خاصه پالیسی جوړه او عملی کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې خبري غونډه کې وویل په 130 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه لري، خو په وینا یې اوس ضرورت دی چې دا اندازه لوړه او عامه پوهاوی ډیر کړي.
په اوسنی وخت کې نشئی توکو ته علاقمندي زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشئی توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
د افغانستان نوی حکومت ژمنه کړې چې د نشئی توکو د کنټرول لپاره یو 4 کلن پلان جوړوي تر څو له مخې نه یوازې د مصرف کوونکو شمیره کمه شي بلکې د هغې د قاچاق مخنیوی هم وشي. کارپوهان پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نږدې 8 میلیارد ډالرو له مصرف سره سره دا پدیده له منځه یو نوړه. دوی وایي که په افغانستان کې د نشئی توکو له کښت سره جدي مبارزه ونه شي نو د روږدو کسانو شمیره به له دې هم واوړي او هیواد به له یوه لوی بشري ناورین سره مخامخ شي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورې. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په ځانګړې توګه ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او ورسره پلاوي د سفر پړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پرونی سفر او د دې سفر د اغیزو په اړه تحلیلونو او تفسیرو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ښه او بد تروریست نه دی موجود او دا دواړه د افغانستان او پاکستان دښمنان دي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوي او افغانستان له پاکستانه د ښې همکارۍ غوښتونکی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور په تیره یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د ښې همکارۍ ازموینه پیل شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د نوي حکومت په جوړېدو سره د پاکستان او افغانستان د سیاستوالو لهجه هم یو د بل په وړاندې نرمه شوې او دواړه لوري د ګډو ګټو او ګډ دښمن خبره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان او افغانستان اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې او دا ځکه چې د حکومت له جوړېدو تر اوسه 10 ځله پاکستاني چارواکي کابل ته راغلي او 2 ځله ولسمشر غنی اسلام آباد ته تللی دی. په مطلب کې راغلي چې پاکستان د سولې په بهیر کې ښه رول لوبولی شي او کولی شي چې د کوټ طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي بیا ولې ګرم شوي دي. په سرمقاله کې راغلي پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان د سولې په برخه کې ډېره لیوالتیا لري. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي که پاکستان هم سولې ته مجبور وي دا بیا ښه خبره ده او که داسې نه وي حکومتي چارواکي باید د پاکستان په وړاندې محتاط اوسي. د سرمقاله لیکوال ویلي داسې ښکاري چې پاکستان له خپلو نړیوالو ملګرو سره په افغانستان کې د یوې نوې لوبې د پیلولو تکل کړی دی او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستانیان په خپلو خبرو کې صادق نه دي. په دې تبصره کې ویل شوي چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان ګټې دي او پاکستان غواړي چې د شمالي وزیرستان نه امنۍ د افغانستان شمالي ولایتونو ته را انتقال کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. یو نوې سروې ښیي چې په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې د هغو زرګونو کسانو څرک نه لګیږي چې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو په تیره بیا په اوبو کې ډوب شوي دي. اروپا ته له خطرناکو لارو د غیر قانوني مهاجرانو د تلو ستونزې ته په وروستیو کې اروپایي مشرانو وروسته له هغې پام واړو چې په وروستیو یوه میاشت کې په 10 کلونو کسان د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. نوریاس نوري د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
تقریبا ټول هغه کډوال چې په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو کې مړه شوي څرک یې نه دی لګېدلی. دا خبره د هالند یوه پوهنتون په نوې څېړنه کې کړې ده. رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جنوبي اروپا چارواکو د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ د 3100 کسانو چې مهاجرین بلل شوي مړي موندلي، حال دا چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1800 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دغه نوې څېړنه کې چې د امستردام آزاد پوهنتون کړي د لومړي ځل لپاره د جنوبي اروپا په هیوادونو کې د مړو شوو کډوالو رسمي ارقام څېړل شوي دي. د هغو غیر قانوني کډوالو چې په لاره یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، دغه کډوال چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو له امله د امن ځای موندلو په لټه په لارو کې له سترو خطرونو سره مخامخ دي. دغو خطرونو ته یو ځل بیا د اروپا د مشرانو پام وروسته له هغې واوښت چې تیره میاشت 900 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شول. دغه کډوال له لیبیا څخه په یوې زړې کښتۍ کې سپاره شوي وو. دغه پیښې په سمندر کې د اروپایي اتحادیې د ژغورنې د عملیاتو د پیاوړي کېدو لپاره غوښتنې وروسته له هغې زیاتې کړې چې ایټالیا تیر کال د ورته مقصد لپاره د ساحلي ګارډ یو ماموریت وځنډاوه. خو پروفیسور توماس سپیکر بویر چې پر دغې څېړنې کار کړی وای، په دې اړه اساسي بدلون د دې اړتیا زیاته کړې چې هغه خطرونه وڅېړل شي چې کډوال ورسره مخامخ دي. دی وای د جرمني، هالند او بریتانیا سیاستوالو ویلي وو چې په دغه بڼه ستر عملیات به ډېر خلک د اروپا تک ته وهڅوي او ډېر خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د اپریل له پیښې وروسته دوی خپل دغه نظر بدل کړی دی. سپیکر بویر زیاته کړه دوی اوس پر هغه څه ډېرې پیسې لګوي چې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د ډېرو خلکو ژوند به واخلي. د ده په وینا دا غیر مسؤلانه ده، مخکې له دې چې په دې اړه پوښتنه وشي چې دغه فرضیې څومره درست دي دوی مهمې سیاسي پرېکړې وکړي. د دغه سروې په لټون کې د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ټکې ته رسېدلي چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د کډوالو مړینه پرله پسې مخ په زیاتېدو ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یوې تابلو د نړۍ په سطح د انځوریزو آثارو د پلورلو ریکارډ مات کړ. دغه تابلو چې فرانسوي هنرمند پابلو پیکاسو کښلی ده، د دوشنبې په ورځ په 190 میلیونه او 400 زره امریکایي ډالر وپلورل شوه. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خو د ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلی ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبې په ورځ، یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 109 میلیونو 400 زره امریکایي ډالر وپلورل سوه، او په دې توګه یې د نړۍ په سطحه د کښل سویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 122 میلیونو 400 زره امریکایي ډالر پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثار تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثار د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 122 میلیونه 400 زره امریکایي ډالر پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180 میلیونه ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی آثار او عصري انځورګری لدې کبله د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلی او د لاسرسي وړ دی، او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت سوي دي.
د قزاقستان چارواکي وایي چې شاوخوا سل غرڅې مړې موندلې چې د مړینې د علتونو په اړه هم زیات معلومات نشته. دا هغه غرڅې دي چې نسلې د منځتلو له خطر سره هم مخامخ دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له نوري اورو.
د قزاقستان د کرنې وزارت وایي د قستانی ولایت د امانګلدی د سیمې ځنګل ساتونکو دغه حیوانات د دوشنبې په ورځ مړه وموندل. دا د اروپا آسیا د وچو ترمنځ په دې غرنۍ سیمه کې د دغو غرڅو چې نسل یې په ورکېدو دی د مړینې لوړه شمېره ده. درې کاله مخکې، یعنې د 2012 کال په می میاشت کې، په همدې سیمه کې نږدې 1000 غرڅې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضایي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه، او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضایي اډې څخه روسي او امریکایي فضانواردان راکوز کړل. دغه ادانه ده ثابته شوې او د کرنې وزارت ورسته وویل چې په ستوني او تنفسي جهاز کې یو ډول عفونت د دغو غرڅو د مړینې سبب شوی دی. په 2012 او وروسته په 2014 کال قزاقي چارواکو په شمال لویدیز اقتوبی او اقمولا سیمو کې د پلسګونو دغو غرڅو چې په ډزو وشتل شوي وې د مړو پیدا کېدو خبر ورکړ او دا یې هم ویلي وو چې ښکلې ترې پرې شوي وو. دغو چارواکو دغه راز ویلي وو چې د دغو غرڅو لښکرو څخه د تبت او چین په دودیز درملو او طبابت کې کار اخیستل کېږي. هیڅوک د دغو غرڅو د ویشتلو په تور نه دي محاکمه شوي. یو شمیر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسیې فضایي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومته غواړي چې د افغاني شوروي لخوا د بایکانور فضایي اډه چې روسي ساخت پروتون ام دوله توغندي فضایي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمیر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو اوریزې خپرې کړې چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده. دغه ډول غرڅې چې نسل له نابودۍ سره مخامخ دی په قزاقستان، منګولیا او د روسیې د کالمیکا په جمهوریت کې اوسي. ځینې اټکل کوي چې د شوروي له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لرې شوي شاوخوا 50,000 دغه غرڅې به په دې سیمو کې ژوند کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د خپرونې په دوهمه برخه کې یو په دوهمه برخه کې لومړی له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو او ورپسې 219 پروګرامونه کور کړی او د ګوډې اچار خپرېږي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدراعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سختریزو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یوه چاودنه سوې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تحقیقاتي پلاوی لیږل سوی تر څو په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. د غور د چهارسدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سلګونو وسلوال مخالفینو تېره شپه یو ځل بیا پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. د بلخ د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د امو سیند اوبو د ډېرېدو له امله په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه تخریب سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بانکي منجر کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. د عراق او ایران ولسمشران په تهران کې سره ویني. د عراق ولسمشر فواد معصوم د ایران پلازمینې ته پرون د یو رسمي سفر لپاره تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره د اوکراین، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې وکړې. او د امریکا په پلات لیپیا ایالت کې تیره شپه له کرښې څخه د یو مسافر وړونکي ریل د شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه. په لارو او کوڅو کې د معتادینو موجودیت او له مخدره موادو څخه استفاده د کوم ستونزو لامل کیږي؟
اوس د ښې رو نه ټولې خرابې دي چې نه حیوانه کوي دا ماشومان ټول دی مخکې ولې همدا اسې وای خربزه رنګ اخلي زه حیوانه وکړه.
مسئول کسان متادین لارو او کوچونه نټولوي
دا نن تاسو ګورئ چې د پولیس او فګي ولاړې ما متادین جماوري کوو چې شپانو ته انتقال شي. همدارنګه په ولایتو کې هم همدغه پروسه به ان شاء الله شروع کیږي.
درنوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په دې وروستیو کې ډیری متدین په داسې ځایونو کې نشه کوي چې هلته د خلکو د تګ راتګ سیمه وي، لکه د سړکونو پر غاړه، پارکونو او نورو میله ځایونو کې په ډلې زتوګه سره ناست وي، پر سرونو یې پټوګان غوړولي وي. دوی خپل څوک نه ویني خو نور خلک د دوی په ننداره وي او په حال افسوس کوي. په عملارو کې د نشې توکو څخه استفاده او د هغو دودول ډېرې ستونزې پیدا کوي. دا چې کومې ستونزې په خبرونه کې پرېښې کېږو. په پیل کې د لوګر اوسېدونکی امن وایي چې نن سبا نشیان د شرم پر ځای په خپل عمل فخر کوي. ښکاره د خلکو مخکې وخته ناست وي.
مخکې وخت کې خلکو پټه مصادقه یا تریاک یا چا سات پټ سمنور اوس د شي رول ټول خراب دي شنه حیوان کوي. دا ماشومان ته د وخت کې ولې هم داسې لګنه لږه وای خربزار خربزیرنګ اخلي. اوس حیوان وکړه وز شرم دی بات کرده ایل خلق کنه وزید زیاد کار بکنم ناله که کهوی که نکوی همون دسته کنزم کما سریم که زیاد کار بکنم نا باید بنا که او که بکنم اطمان نکوی فقط کلی کشتا بود برو که یا تریا کوی یا مثال خوری یا چهس بوی لانه نزید سلطم دکانو که بودی لنگارد خلو زیاد مکنه لما علی فکر ما زم سکم خدای نوی رگه ما سکوی زیاد فکر بکنم شرم حیا و لارا بلکل چون حیا نکوی نه لمو نکی نه لفلار نکوی وله ما دست خلالی داری سی لمو را لفلار مخیر ده نشه کوی یا تریاک یا چهس یا غم
ده زینو کسانو پا باور متدین دومره دیر شوی چو وست پا پتو زینو که نزیگی زکه خو آملا رو تراوتلی ده پاگمان اوسن که امام دین وای چه متاد خو مریض دی اغا پخپل خو بدن پوهیگی کوم کسان چې نشي توکي خرڅوي دی هغه مخنیوي دی وشي.
دا چوز دي سره کوم خو تراوتلې دي دا چوز برندو تراوتلې دي دوه تعداد لکه خپل حد زیات شوی هغه کوم مخفيګاګان چې دوی په کې کېناستل اوس حد دوم زیات شوی چې خپل مخفيګاګانو کې دوی نه ځای موږ دې تایران پاتې چې د معتادینو په عنوان سره چې کوم دفتر کار کوي کوم اداره کار کوي دوی دغه معتادین زیاتوي کې کموي موږ په دې نه پیګو خاطر دې چې کمایي نو خدا باید تعداد محدود شي دا خو زیاتېږي ورس په ورس بل دوی ته مواد مخدر هر پاسانی سره لاسته ورځي دا پختنه داسې څوکشته چې کړی نو محتاط ته خصوص جزانه شو ورکړه ځکه چې هغه خواجه زده په خپل باندې هغه خپل ځان اداره نشي کولای فقط دومره پیږي چې دغه څه ماته ډیر ضرورت دی ماته آرامش راکړي خدا هغه څوک چې خرڅوي دغه خلکو ته چا جزا ورکړه یا دا چا ثابت کړه چې دا څوک دی ولی دا کار کوي کچیرته دوه نفر دغه څه قاچاقبران د پوډر او څوک واخلي په دار باندې وځړي ممکن درېم کس عبرت درسي ورته دا کار ونه کړي د پنځو ورځو شپږ ورځو بندیخانه باندې په دې څه اثر واچي دا د خپل فامیل سره جفانه ده دا تنادي دې محتاط وژنه نه ده د ټول فامیل وژنه ده د ټول خاندان وژنه ده.
ګل رحمان چې پنځه اتیا کلن دی د ژوند ناخوالو په ملا کوب کړی دی وایي یو زوی مړ شو بل ایران کې ورک دی دریم دلته موتاد شو د ته په یوازې ځان د ټول کور مسؤلیت ورلغاړی دی کله چې ورسره غږېدلو سترګې له اوښکو ډکې شولې په ویرجن اندازې وویل چې نور د ژوند دروند پیټی نشي وړلی
هیله د خدای ده پاتې ځای هم پوډري ده زه سپینګیری او د زوی مشران کې کله د هغه ماشومان هم واسه پاسې ده او یو روپۍ هم راسره نلېږي او مړ سم ځای واسه مالم زما بیخي داسې درته وایم بچه‌ای که گوش ندارم، دیگه خبری کام تو شر می‌دونم، برون تو شر می‌دونم، پلک پلوات تو شر می‌دونم. معتادش پدی آمار بندی، لش تو شر بگذاری نه، آقا خلق ما تو ویلی. سپرارا سری سپیگیره، دیگه تو بازی دیگه دست داد زودی معتاده، پودار تو معتاد سوایده. کام در تو برون ندی نصار کنه، خام خوانو، آسای سخولری کنه.
مور ها گذشت داد چه پاولات لنورون دیر در دیگی. ماریام چه دیزوی اتیاد دیجون خواجه پریترخی کری وای. په کور کلی کې له شرم نه چاته نشي کتلی یوری چې په ژبه ګونګه هم ده دې ته په اشاره د موتاد زوی پیغور ورکوي
ګنګز پروت د کور کې دومره شرمېږم که خلک وایي دا فلان کوي پودرای ده خلک ویلې وایي موز او داس وکړه خدای دعا قبول کوي زه شپېخ جګېږم د دغه زوی پاره دعا کوم خدای دیگه بسته ما هم شرموه کله دریا ته کته سی کله یو ځای کله بل ځای دا خو پودر ټول رنج ده تا خپل رنج ده یور مې ګونګه ده دا ګونګه ماته ویلې پزه پرې کړه تا زوی تو گوره و زلالم و تمام او رز زلالم پودری سزه سنگه کن زلالم دست سورهی ده ده گورم که دم رزوانی دم را غطه و وز دست دنگر است و خیران بخوای نمجزی هم دست پروتی دا طول رنج نده خو رنج ده
راجو خپل متدینو ته وبا برو چې دوی د خپل نشي په اکل څوي سلی رشت کلان رحیم ګل چې له رنګ زیړ او په صورت ناروغ کاری وای اوس چې پودر ورته ونه رسیږي ټول بدن درد کوي
رحیم ګل
رحیم ګل څومره وخت کیږي چې پودر څخه
دا یو نیم وکاله کې
کسره ته وکولې د پودر ته مخ کړل
یو دم هم داسې بس خپګان جګرخونی مشکل حالات بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغل داسې پودرین نه مچ ولا سین لاندې ورنه نو زم خلکو سره داسې مردار قران سره کېنم یا حالات داسی بس داسی زی که اینم زمون لوگر که زیده داسی سین غال سمندر ده بس داسی خب پاک زیوی صحیح زیوی زمان زیست کما با دیر زیاد زان می خوکی گی زلم می خوکی گی لاسونه می خوکی گی زلم می دیر زیاد درد کی
چی وینس خیه؟
وینس کما
او سیم چخیه کنم؟
او سمو دغه سروزی کی گی دغه
پیسی نکو مکی پودارو تا؟
ولی پیسی بس کلا کارو کم کلا بس رو رو تا ویما
رور دی درکی
او رور می رکھ
کاکی گنه
نا غتا پتہ نہ وچه دے داخل کی چکل حالات کے خستو ما لا پجاب می وار رنگ کالی ما می کول حالات کی چزا خپل رور لی دم چ ولات دم رخصتو دم مزیدار لک پی تسنی ایک دم داس خراب چ وزم نہ پی دم چ تا تا ما پی سی در کول ہر رنگ لباس بم در تا کول ہر رنگ بکر زیدے سنگ تے ایک دم داس رنگ دے تغیر ہو ک داس بدرنگ شوی داس حالات کی بہر
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو محمد شه بعد د هلمند په مرکز لشکرګا کې یو شمیر وسلوال د لشکرګا جامع جماعت تر نو تی چیرته چې د دینی علماو او ملا امامانو غوند روانه وو له حغیزه څخه د لشکرګا د ولایت پر مقام هم دز کې وی همدا شه بل سیمه څخه زمون همکار الیاس دای را سره د تلیفون پرې کې دی دای صاحب څه پی خروانه ده
مراتب اور دن کو تاسو سلام ونم څو د کیوډان دی یو ډول وسلوال چې پروسه پر یوې امنیتي چرچې د ورته نه پېټ کړی دا د لشکرګا شهر جامع جماعت چیرې چې په خوانی کابل بانک او په ساتنه پر وسلوالو برید وکړ ونن وتل دې ته چیرمه موقعیت لري لشکرګا جامع جماعت د وسلوالو په داخلي دوه دغه پر سی وی دی ول کیږي چې د تروته د پیکاو کلاشنکوف نه پېښې ته دی دغه کوي او درنې دغه نه دي کوي دغه مې کیسه چې موږ نه د صدر دا وکړو چې د علماء یو غونډه هم په دې ځای کې مات روانه او په یوه حال کې د ځان جماعت د مینار نه استفادې د ولادت د مقام پر ودانی باندې هم د ذکر اوس د ولادت د مقام د جادي او د ځان جماعت د وسلوالو او په یوه حال کې د ولادت د مقام د جادي د پولیس فرماند د دې تبادل کیږي نو دا د کی معلومه نه ده چې وسلوالو هدف اصلا د علماء غونډه و چې ورداخل شي دي او که دوی غوښته چې د دې ځان جماعت نه چې یوازې شل پنځه ویشت متره د ولایت د مقام څخه لږه استفادې د ولایت پر مقام باندې ده چې تر اوسه پورې جزیات دومره دي مرجو بل تر اوسه نه پاتې شوي او نه راپور ورکړی دی دغه روان دي
ډېره زیاته مننه کور ودان دوستانو الیاس د یو چې د لشکرګا په جامع جماعت کې د روان امنیتي حالت په اړه در سره معلومات شریکول د ازادي رادیو خبريالو چې یو شمیر وسلوال چې ځینې امنیتي سرچینو ویلي دوه کسان دي او کلاشنکوفونه او پیکا وسلی ورسری دی د هلمند لشکرګا جامع جماعت تن نو تی دغلته د علماء او مذهبي مشرانو غونډه هم روانه او پم دی حال کې او د لدغه جماعت څخه د هلمند د ولایت پر مقام چې ورسره نږدې موقعیت کې دی دز کوي امنیتي مقامات وي چې سیمه کلا بند شوې ده او هڅه کوي چې وسوال لبخو غرتول شي د ازادي رادیو ادن رسی او په همدې خبرونو کې په دې اړه هر ورسته جزئیات او هر ورسی معلومات له تاسو سره شریکو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
پسې یاران دوستان واچو لخ خپل را پسې ګرځې دل چې څنګه حساب کتاب دی چې وې قتل چې څه پنا شو یو ورځ هم داسې پټ کور کې ناستو ما بس بیا مې مشر را باندې پېښ چې ولا دې دغه نشې تماشې کوي ولا دا کار کوي بیا به نه را ته پیسې را کول نه به را ته ایس خرچا خوراک خبر دادا فل لري نو سب راته ویچ خپل عمل دې نشه پورا کول کور ته باندې سر
څومره پیمانه پر پوډار اوس
ډیر زیات ان دوم راستو ځوانای باندې تنګ ما
اول دې دا فکر نه وکړای
نه دوم را پاته پته لګی ته چې دا زه دوم را ذلیلول یا زما دوم را خسته ویختو دوم را خسته لکوم زما خپل تصویران یاران او دوستانو سره لک لاهور په خور کې ډیر وخت ګرځیدلې ما فلا غزانی ته ګورم بس ډیر سخت افغان بس د چانه خوخېګم چې پوډر مې شروع کړی دې چانه خوخېګم
محمد عالم بیا په ایران کې متد شوی هغه وایي په خپل عمل ډیر شرمېږي لوی خوې وس په کور او ټولنه کې د پخوا په څیر قدر او عزت نشته ل بل په لور په خپل هم خپل دی حالت ډیر زوريږي
دا و به وکلا در ورک وش قاتل عمل چک کې به یې کوم د تی دی کار باندې تل یا ورځ من د شرق رغه مراد ته یو څه و کوم پنځم اورات و مالزم د سر اعظم وایي ته چی کوي چې مالزم ته ما غزا و ګورم بیا زم ما غسم شو رو 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 اما یو دود چې ما خپل هغه دیم را نکله سوگی شخپل اونو وای کی سوگی سوگر کی لیوانی خونی دی سوگ واچا وکنده که ده زان آجه نه نه وای جدا ساده کنده ده چه ده ذاتی پما غسه ده غلی سالور پینزه کالا شل چی ده بیزتی که بیرمتی که ولی دی دی وطل که زد دی وطل که آقا وطل چی پی پوش آقا وطل آقا وطل هم بالاخره اما سین زایده
تخپل چنگه ده چی پا آم جایی که ری پودر وحلی
نه سالور کالا ما خبر کنی که اولا 500 فاملی قبرو پسر 20 فورت کانتینر منی ولی و مال تبا مسکول چه زی آیخ لی او غم چه بیاد واخی سل بلغم چه زای ور تلاته بلغم چه نشاش بی بلغم طول غم تکلیف پریشانی لالانی سرگردانی خلاص طول ده غجوان ده اندازه دا انسان سر داد فدانالت دون رفاقت ملی جیس انسان نخوشی که این خلق گوره دولات نه مور نه پلار نه جامعه نه قو نه تیر دی ولی دینه تیر نیدی لس لس دفی بستر شو لس لس دفی ترگم کلل ملا و غلا نون بده چه دنه نه اونی و ده پوده رو ده چرس و ده دقه پا پیاله بای ورکه و پا چای جوش بای ورکه و نون منیزه ولا چه ده دروازه نه او تیلو مستقیم لار لو اما ملا سرم نشه بگن دماغ رو هست ما تو خو ملا وی تو خو خالی وی تو خو نون و چا خیس پا پیاله بده ورکه و پا چای جوش بده ورکه خو خدای توفیق ده که آغم شا خوشکی منگه خو خوشکوشی پا رقمشی ولا که دی بیزتی که بیرمتی که خلق وکی
خلق میلزاینو تعدیدی لپارزی چه وقت خواهد تیر شی خوکال تا متدوینی چه پنشخته وی ده خواهی بزای خفکی گی ده متدینو پا رختون که مول دکتر شهزاده یوسف زین پختلی چه و سوال متدین لار کسو تراو وطل
دست کسان لارو سقه دیچا پروان نلدی اگر شهر لارو کسو چارایی کسی مواد پیدا کرل عمل تا پزان صادر را کش کگی نوش وقتی کور که دیچا پروای او ندرلو دل نو اگر دی پرواستر لری سور ما با بند خلق ووینی داو بیاز سکه و ما پا وقتی پا خپل مرگ بند واز نی دی بل چا پا مرگ بند واز نی پا چرو چا پاول بند بند واز نی اگر با دیچا پروان نلری نو یو موتا سی بل موتا تو گوری سی اگر ناست ایچا ورت سو نی ویلی نه دولت ورت سو ویلی نه رایت بیخار ناست وخیه زی التا بل وسره کینه بل شی وکوته اغه دوه درې کیږي درې سلور کیږي دیونه ډله جوړیږي بس کله ډله ترنه جوړه سوله دی دیو ډلو بیا پیوږي کی خزون نه تیریږي دنه شهر چرته دوی خپل بندر په جوړ کې اغه تل کینه د ممانت لپاره څوک نشته د دوی منی کی دی دوی خپل تصمیم اراده سی په دې کې قوی نشي کټول دنیا شپخانی سی ټول دنیا دواسی امکانات نه لري چې دوی ونه غوړي ک دوی و غوړي هغه دو اویا ساته سی دری شپیو دری ورزی ورتوائی دوی تا دردون ایسالات پاجه ارشیزی دلتنگی بیخوابی استفراق در طول ورتا پیدا سوی دی دو طول سر مقابله کلی ده تصمیم و اراده قوی نیولی ده زان بانی طول بوج و زان بانی زحمت تکلیف راوستی دی اما ترکری دی
دنشای توک پرزد ده مبارزی وزارت ده متادین و ده کمول و ده ریاست رئیس دکتر محمد ناصر شریفی وایي چې دوی هم دې ته اندېښمن دي چې متادین په امولارو کې ورځ تر بلې ډېرېږي دا چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي ورته غوږ بشو
دا موضوع خو ډېره جدي ده داسې یقین وکړئ چې دوه کاله بعد به د افغانستان په هر کور کې یو متاد موجود وي یعنې دومره جدي تقریبا 12% خپل هدف هم لاسته راوړی دی یعنې پخوا تقریبا په ټول افغانستان کې په 1391 کې د 500 یا 300 شفاخانو پورې موجود وي اوس الحمدلله 123 پروژې موږ په ټول افغانستان کې د متعدین تداوی د پاره لرو یعنی 100% زموږ ظرفیت د 100% نه 100% د اوچت شوی دی چې د هغې د جملې نه یو هم د انن تاسې ګورئ چې زه پولي سوخته کې ولاړ یم چې اتامي او کارونو اجتماعي وزارت د اخرې په مرسته باندې موږ دا متعدین جمعوري کوو چې شفخانو ته انتقال شي او شفخانو کې تداوی شي انشاءالله بازار کې مو مخدراتو کې په ازاده شکل خرڅېږي په هر ځای کې موجود دي په دې رابطه باندې پلان لرو چې په همدغه 2-3 میاشتو کې انشاءالله چې موږ د تنفیذ قانون په مرسته باندې موږ وکولی شو چې دغه پرچون پروشان شناسایی کړو به وزارت داخلي او امنیتي ارګانونو ته دغه یو ګزارش ورکړو تر څو هغوی په دې رابطه باندې تصمیم ونیسي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا په
خواگور ایدون کو سلام پا خواخ و بخو پا حکومت انتقادونه که دل چه دای وکرل او آغای و نکرل خو پا حسانی که ایز ده انتقاد زای نشتا زکه چه هیچ کاری لانه ده کرده او آغا ده چه خبره آبای طول آبای ده خپراونی پا پیل که مو چو مهم خبرونه در تا برابر کردی که ورتاو مو نخندل نو خو بجاره
اووز پاسته پاسته خبرونه واوری افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي د خبرونو تفصیل افغانستان د خپل نوی دریم پیدا شوی زوی نوم پاکستان کې خود بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نورد و زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریمې پاکستان کې خود خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده افغانستان چې اوس مهال په خپل کلی کې بزګری کوي ویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کې دی ځکه چې جاپانی مالونه یې ډېر خوښ دي هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې امله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي همدارنګه افغانستان وایي که یې لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبۍ وي دیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په څو کلیو کې په څو تنه دیراني ماشومانو تر څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې په دیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په دیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسېږي او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څېړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي او رسته خبر دا چه نگدی دا چه دا جوبان ایگه او شادیان پا خبرو راشی لجوبان پر رسیدلی خبر که ویل شویدی چه دا جوبان ایگه او شادیان دا اوخیاری لعمل نه بلکه للوگی لعمل حس کوی چه دیر جن خبری زدکی او لخلکو خوارو واری خبر زیاتوی چه ایگه او شادیان دا لوگی لمجبوریتا پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم با اوهی چه دودی رواشوهی چه لدی سر با دا افغانستان نوم دا نریوالو ریکاردونو پا کتاب کی ثبت او لکه دا اداری فساد غندی با لمره مقام وگتی خبرونا خلاص شول
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې
ټول ته
تیاری؟
تیاری
استو.
د څه لپاره صاحب؟
قصابی ته د تللو لپاره.
قصابی ته د تللو لپاره؟
او د عملی تجربه لپاره مو بیای چې د اناتومی پاکله هلته عملی معلومات راکړي.
څنګه سو؟ اوس سو کنه؟
او پوس شوی دی. زوړم نیکو او کم داسې په مځکه کېدو.
همدلته په ځمکه ښه دی، یوازې دغه خېټه څیره کا.
ښه،
ګورئ شاګردانو، دغه کوم علل سوی خوسی چې وینئ دا د اناتومي یو مکمل مثال. تاسې وګورئ، دې خاطر نږدې څه لکه تا ته وایم. دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي، دغه ځای قفس دی. بیا دغه ځای
ګورئ،
ودرېږه، پوښتۍ ته نه رسېدلی. دغه ګوره، دغه ځای دغه ګېډه ده، ورپسې لګنه خاصره او پښې دي. څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي؟
زه یې وایم استاذه.
ووایه
صاحب، انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی. بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري.
آفرین، نعم خدا ځوانه، ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام شو.
دغه دی، خېټه یې څیرې شوه.
مننه استاذه. ټول رانږدې
شئ.
دغه سې انجلۍ تا ته وایم، رانږدې شئ. اسکلیټ خو مو ولیده؟ اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم.
ښه استاده.
دغه یې جګر دی او دغه یې ششونه دي.
ښه استاده.
دغه یې زړه دی، ودلیده؟ انجلۍ ستا پام چیرې دی؟ دلته وګوره، دغه څه شی دی؟ دغه زړه دی.
دغه یې زړه دی.
نام خدا. او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي.
ښه،
دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته.
کوم توپیر استاذه؟
نو زه ولې ووایم؟ څوک یې راته وایي؟ تاسې باید راته ووایئ.
صاحب، زه به یې درته ووایم.
ووایه، ووایه، نامه خدا.
صاحب، انسان معده لري او حیوانات لرې.
آفرین، پلار خو به دې قصاب نه وي؟
دی صاحب.
چه دی؟ نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کا.
ښه صاحب، ګورئ، دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې وینه سي تورې دی. چې وخوړل سي د سترګو جد زیاتوي. پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي.
ته رښتیا وایې؟ څاروی له حلال شوی نه وي چې توره یې بیا وخته خرڅ شوی وي، لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی.
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی؟ دې خلکو ته یې رایه ورکوله؟
هلکه، سیاست بند، دلته د طب تجربې کېږي، نه د سیاست.
ښه صاحب، وبخه،
ادامه ورکه.
ښه صاحب، دغه یې بټوټی دی او استاذه دغه یې څه شی دی؟
دغه لګن خسره ده
استاذه. دې ته مونږ کمچه وایو، خوښه یې ډېره خوږه ده.
پوهېږم، پوهېږم قصابه، خو په طبي اصطلاح کې لګن خسره ورته وایي.
استاده، د زړه بطنونه او دالیزونه دې راونه ښودل.
سمه ده، سمه ده. چاړه راکه.
دغه ده استاذه، وخت
ته درولي سالکه. الله اکبر. ښه، ورته وګورئ. دغه یې ښی دالیز دی او دغه یې هم چپ دالیز. او دغه یې بطن دی او دغه یې هم چپ بطن دی.
ښه استاذه.
وینه له دې خوا راځي دې خوا ته ځي، او له دې خوا راځي دې خوا ته ځي.
پوش استاذه، پوش.
له کومه ځای راځي؟
له رګونو نه راځي او په رګونو کې ځي. پوسوې، د نن ورځې لپاره همدومره تجربه بس ده. بله ورځ بیا د هډوکو، کوپړۍ، مغز او نورو تجربې درته وښیم. کله پروشۍ ته مو بیایم.
ښه استاذه،
خیر شي.
استاذه، بل دلته مه ورسره راځه، دا هر څه به زه ور وښیم.
مننه ده، خو زه یې د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم. پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري. وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه.
دا خیر دی. څومره غوښه درته وتلم؟
د څه لپاره غوښه راته تلې؟
د دې لپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي، نو مجبور یې چې تاسې یې واخلئ. هلته به په سن کې بیا نورې تجربې هم پرې وکړئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کې و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان.